کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم د ازادۍ رادیو ل پی یو استودیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه له خبرونو او راپورونو سره له تاسو سره یم. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د انتخاباتو ځینې څارونکې ټولنې وایي د رایې ورکوونکو د نوملیکنې د ارقامو په اړه ورکړل شوې احصایې ښایي ناسمې وي. دا موضوع همداراز په یوه تحلیلي مرکه کې څیړو. نور موضوعات هم لرو. د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې به روغتیا د ژوند شتمني اونیز پروګرام واورئ. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. په ننګرهار کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې اولس ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته راستنیدونکو شمیر د تیر کال په پرتله دوه برابره ډیر سوی دی. او هند وایي پر ایران او وینزویلا د امریکا له بندیزونو سره سره به له دې دواړو هیوادونو سره خپلې سوداګرۍ ته دوام ورکړي. بشپړه خبرونه. په ننګرهار کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې اولس ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي تېره شپه افغان ځانګړو ځواکونو د چپرهار ولسوالۍ په چینو کلي کې عملیات کړي چې په پایله کې د سیمې نه کسان وژل سوي او اته نور ټپیان سوي دي. د ولایت ویاند عطاالله خوږیاڼۍ وایي په زخمیانو کې یوه میرمن او یوه ماشومه هم شامل دي. دی وایي د پیښې د دقیقې څېړنې لپاره د کابل څخه یو لوړ پوړی پلاوی ټاکل سوی دی. ازبکستان وایي افغانستان څخه ملاتړ او په دغه هیواد کې د سیاسي حل لپاره زمینه برابرول د تاشکند د بهرني سیاست په لومړیتوبونو کې دی. دا خبره د ازبکستان د ولسمشر استازي اسمت الله ارګاشیف پرون په شانګهای سازمان کې د افغانستان د تماس د ډلې په غونډه کې وکړه. انټرفیکس خبري اژانس د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت په حواله وایي چې ارګاشیف په دې غونډه کې وویل د افغانستان د وضعیت د سیاسي حل لپاره زمینه برابرول او له دغه دوست او ګاونډي هیواد سره په اړیکو کې پراختیا د ازبکستان د بهرني سیاست اساسي لومړیتوبونه دي. په ازبکستان کې واکته د شوکت میرزیایف تر رسیدو وروسته دی هیواد د افغانستان په ګډون د سیمې له هیوادونو سره اړیکې نږدې او ټینګې کړې دي. له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته راستنیدونکو شمیر د تیر کال په پرتله دوه برابره ډیر سوی دی. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر که څه هم د دغو کډوالو شمیر یاد نه کړ، خو وی ویل چې په دې کې هم د قانوني اسنادو لرونکي او هم بې اسناده کډوال شامل دي. سید حسین عالمی بلخی تیر ماښام ازادي راډیو ته له پاکستان څخه د راستنیدونکو افغان کډوالو په اړه داسې وویل: رقم عادت
از پاکستان
دی وایي له پاکستان څخه د بیرته راستنیدونکو کډوالو شمیر کم دی. د تیر کال د همدې مودې سره چې پرتله کړو، خو له ایران څخه د راستنیدونکو شمیر ډیر سوی هم په دې کې اسناد لرونکي سته او هم بې اسناده. د تیر کال په مقایسه د دغو کډوالو شمیر دوه برابره ډیروالی شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د دوشنبې په ورځ په اونیز راپور کې لیکلي چې د روانې مې میاشتې له شلو تر شپږویشتو نیټې پورې نږدې 4500 افغانان یا په خپل خوشه یا په جبري ډول له ایران څخه افغانستان ته راغلي. د راپور له مخې په دې سره د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ څخه له ایران څخه د راغلو بې اسناد افغان کډوالو شمیر تر 299,000 ډیر سو. د آی او ایم د راپور له مخې په 2013 کال د جنوري د لومړۍ نیټې څخه له پاکستان څخه 4,860 بې اسناد افغانان افغانستان ته بیرته ستانه سوي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. هندوای پر ایران او وینزویلا د امریکا له بندیزونو سره سره به له دې دواړو هیوادونو سره خپلې سوداګرۍ ته دوام ورکړي. دا خبره د هند د بهرنۍ چارو وزیر سوشما سوراج پرون وکړه او وی ویل چې د نوي ډیلی بهرنۍ پالیسي یوازې د ملګرو ملتونو لخوا لګول سویو بندیزونو ته درناوی کول دي، نه د هیوادونو لخوا. نوموړي وویل هند خپله بهرنۍ تګلاره د نورو د فشارونو له مخې نه جوړوي. هند دا مهال د ایران د تیلو ستر واردونکی هیواد دی. سوشما سوراج دا څرګندونې له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره چې نوي ډیلي ته تللی تر کتنې مخکې وکړې. امریکا له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې تر وتلو وروسته ګواښ کړی دی چې پر تهران به سخت بندیزونه ولګوي. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جاپان صدر اعظم شینزو آبی به د امریکا او شمالي کوریا تر متوقع سرمشریزي د مخه په خپلو کې وویني. د امریکا جمهور رئیس او د جاپان صدر اعظم پرون په یوه تلیفوني تماس کې د ګډو اهدافو د ترلاسه کولو په اړه خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ وویل په بشپړ ډول له اټومي، کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې پاکول او د لرې واټن ویشتونکو میزایلو د پروګرام بندیدل د دواړو هیوادونو ګډ اهداف دي. جاپان چې د شمالي کوریا لرې واټن ویشتونکي توغندي یې پر فضا تیریږي، د چین او جنوبي کوریا په مقایسه د پیونګ یانګ پر وړاندې سخت دریځ غوره کړی دی. تمه کېږي چې د امریکا او شمالي کوریا ولسمشران د راتلونکي جون میاشتې په 12 نیټه په سنگاپور کې لیو بل سره وویني. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. و باوری چې د انتخاباتو ځینې څارونکي وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رای ورکونکو د نوملیکنې د ارقامو د وړاندې کولو په اړه سم میکانیزم نه دی جوړ کړی، نو ځکه د رای ورکونکو د شمیر په اړه دقیق معلومات نشته. خو دا ادعا څومره د منلو وړ ده؟
یقینا که دغه شخصیتونه لري شواهد او اسناد هغه د خلکو ته ارائه کړي چې دلته دوی جعلي آمار خلکو ته ارائه کوي.
دا موضوع په یوه مرکه کې څیړو. د هلمند ولسوالیو ته د لومړي ځل لپاره له مرکز څخه د برېښنا د مزو غځول پیل شول. په نورو موضوعاتو کې آریانا سعید د هغې مهمې جایزې په اړه خبرې کوي چې اتلانتیک شورا دې ته ورکړې ده. د افغانستان دا منلې سندرغاړې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې د خپلو مخالفینو له ګواښونو نه ویریږي.
حمایت مردم من شکر خدا دارم 100% و من میگذارم که اونا کار خدا بکنن و ما کار خدا میکنیم و ببینیم در بین صحیح و غلط کدامش برنده میشه.
په نړیوالو مسایلو کې واباوري چې هند وایي پر تهران د واشنگټن له بندیزونو سره سره له ایران سره تجارتي اړیکو ته دوام ورکوي. په پای کې د روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیز پروګرام خبريږي چې پروژه مبارکه کې د معدې پر ناروغیو بحثونه پکې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو و ورځې د اونۍ د سهار له وو د ماښام تر اوه خپرېږي. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي تر دې دمه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رایه ورکونکو د نوملیکنې د ارقامو د وړاندې کولو په اړه یو سم میکانیزم نه دی رامنځته کړی. د ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په همدې دلیل د رای ورکونکو د دقیقې شمیرې په اړه معلومات نشته. د کابل له سټوډیو محمد حدیث پردیس په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر دې دمه له 4 میلیونو څخه زیاتو کسانو په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې، خو پر انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه وایي د دغه ارقامو د وړاندې کولو په اړه دقیق میکانیزم نشته. د ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نیوب ایوبزاده دغه موضوع جدي ګڼي او وایي هیڅوک نشي کولای د رای ورکونکو دقیقه شمیره وړاندې کړي. نوموړي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستونزې دوی اندېښنه من کړي او د نوملیکنې پروسې تر پختنې لاندې راوستي.
میکانیزم یې رسیدن به کام یک میکانیزم معتبر نه بوده او اگر کسی از بیرون هم میگه که اشتباه است درست نیست و اگر ارائه میشه درست نیست. توافق ما این بود که یک دیتابیس یا بانک معلوماتی ایجاد شوه، فرستاده شوه برای کمیسیون و او شامل دیتابیس شوه و بعدا ارقامی که ارائه میشه از دیتابیس بتونه از اعتبار بالا برخوردار باشه. تا فعلا هم چه کاری صورت نگرفته.
په داسې حال کې چې د نوم لیکنې د پروسې له پیلېدو سره هممهاله د انتخاباتو خپلواک کمیسون د څارونکو بنسټونو له جنتي انتقادونو سره مخ دی او دغه بنسټونه ادعا کوي چې د کمیسون له لورې د نوم لیکنې په اړه وړاندې کېدونکي شمېرې اعتبار نه لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پخواني مشران فضل احمد مانوي او نجیب الله احمدزي د کمیسون له لورې وړاندې کېدونکي شمېرې سمې نه ګڼي او وایي چې کمیسون د شمېرو په وړاندې کولو کې مبالغه کوي. ښاغلي احمدزي څو ورځې وړاندې ویلي چې په 1 ولایتونو کې یوازې 400 کسانو نوم لیکنه کړې چې په خبرې دغه مسله د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستی شي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کمشنر سید حفیظ الله هاشمي وایي چې تر دې دمه له 400,000 څخه زیاتو کسانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره نوم لیکنه کړې او وړاندې شوې شمېرې دقیقې او معتبرې دي.
دا غیر مسؤلانه خبره ده او دغه کوم ارقام چې کمیسون وړاندې کوي یا میډیا سره شریکوي دا مسؤلانه کوي او د دې د هر عدد به جواب نه دی. نو دې لپاره دغه رقم دقیق رقم دی مسؤلانه راځي. دې یو ځل دې شي دلته دې وګوري چې آیا دغه ډیټابیس یا دغه بانکي معلوماتي چې دی ادعا کوي چې دی نشته، آیا دغه نشته که نشته.
د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې پروسه د حمل د میاشتې په 15 نیټه پیل او تر دې دمه دوام لري. خو د انتخاباتو په پروسې د خلکو بې باوري، ناامني او دغه پروسې پر وړاندې د وسلوالو مخالفینو مخالفت جدي ستونزې ګڼل کیږي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
پر راپور کې مو واوریدل چې د انتخاباتو ځینې څارونکي ټولنې د رای ورکونکو د نوم لیکنو په برخه کې د یو سم میکانیزم د نشټوالي له کبله دوی اندېښنه لري چې ښایي د رای ورکونکو ثبت شوی شمېر تر اوسه پورې څومره کسان چې ثبت شوي دي دا شمېره دوی وایي چې ښایي دقیق نه وي. خو د حقوقي چارو ځینې نور کارپوهان چې ازادي راډیو خبرې ورسره کړي وایي چې د دې ارقامو په اړه اندېښنه نه لري او فکر کوي چې شاید همدومره شمېر کسانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره خپل نومونه ثبت کړي وي. د حقوقي چارو له افغان کارپو کبیر رنجبر سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق پر همدې موضوع مرکه کړي. ښاغلي رنجبر د مرکې په پیل کې د انتخاباتو د څار د بنسټونو د اندېښنو په اړه خبرې وکړې.
حقوق دیو شاگر پیس هیس وقت که اسناد او ارقام او شواهید نیز نسم کولی دغه ادعا تاییده کم. اما معمولا اوس فهمدق عادت کلی چه حتما باید یو منفی زاویین طول و مسائل و تاو گورو. یقینا که دغه شخصیتون لری شواهد و اسناد اگه دی خلق تا ایراکی که دلتا دوی جعلی آمار خلق تا ایراکی او دوم ثبت نام ندیستی.
نو دوی دسی وای مثلا او بخی مثلا تیفا یا مثلا د انتخاباتو د کمیسیون پا خوانه رئیس مانوی سیب دوی داسی ویلی دی چه یو خی میکانزم یو میاری میکانزم او دیتابیس نست پا کمیسیون که نوزه که دغه ارقام سم نخکاری.
بده که شک نیست امکان لري ډیټابیس هم نه وي او ښه میکانیزم هم نه وي، مګر دغه ارقام ټولول ډېر ساده دي. دا ضرورت ډیټابیس او کمپیوټري کولو ضرورت نه لري. یو نفر که دلته موظف شي د مثال په ډول له ټولو ولایاتو نه کوی شي په هره ورځ کې دا ارقام راټول کړي په مازدیګر د هره ورځ مثلا پکتیا دوی ته اطلاع ورکړي چې نن دغه نه خلک تاسول خصوصا د سید دوی د ارقام جمع کوي او خلکو ته وایي دته ضرورت ډیټابیس او کوم بانک د معلوماتي نشته. لمدې لپاره دی چې په دې باندې هغه کوم په فشاري کوم چې په دغه حالت کې ټول باید موږ اجماع ولرو، خلک تشویق کو، خلک ناهیله نه کو چې دې له انتخاباتو نه ځلې تور سي او فکر وکړي چې ټول په دروغ ولاړ دي او موږ دغه پروسه ناکامه کړو.
بله رنجبر صاحب، اوس د دې تر څنګ یو بل موضوع دا ده چې په ځینو ناامنو ولایتونو کې یا ناامنو ولسوالیو کې یو شمیر خلک د وسلوالو مخالفینو د تهدید له کبله یا د ځینو نورو مشکلاتو له امله هغوی دغه د نوم لیکنې په پروسه کې ګډون نه کوي. دا څومره جدي مشکل ده چې باید حکومت ورته زمینه مساعده کړي.
دا واقعا جدي دا کوي شي چې خپل دغه پروسه غیر مشروع کړي. کوم وخت موږ ولوت باندې په دغه پروسې کې حداقل 8 میلیون چې دا هم کم دي، حداقل 3 میلیون رای ورکوونکي کمو ګولسو کله شریک کو په دې پروسه کې نو کاملا دا پروسه غیر مشروع کیږي.
نو اوس رنجبر صاحب او بخی، ستاسو پیشنهاد څه ده د دې لپاره حل لار څه ده چې باید دغه مشروعیت چې تاسو ورته اشاره وکړه چې کېدای شي د انتخاباتو پروسه تر پښتنې لاندې راسي، د دې لپاره حل لار څه ده چې باید څنګه وسی؟
حل لار ډیره ساده ده، خورا ساده ده. یقینا که د کاندیدانو وخت لپاره باید مشخص وختي چې 28
تاریخ پورې د امدینیا سیده وخت تعین شوی دی دا موږ تاییدوار دی او دا پروسه باید ونه ژوندېږي مګر د رایه ورکوونکو چې هغه مشروعیت تعمینوي دی د دغه پروسې د هغه وخت دوی چې تمدید کړی یو لس ورځې نور یا دوه هفتې نور دا بیخي د خندا وړ دی دوی کوی چې دا پروسه تمدید کړي تر رایه ورکولو پورې تر یو هفته حداقل یو هفته وړاندې د رایه ورکولو تر مودې پورې دوی کوی چې دا پروسه تمدید کړي تر هغې چې وتوانېږي کمیسیون حداقل نه لس میلیونه رای ورکوونکي ثبت کړي په هغه حالت کې موږ د دغه پروسې د مشروعیت خاوندان کیږو او د دوی سر به هم لوړي دا چې دا پروسې ته دوی توقف ورکوي هیڅ نوی دلیل او منطق ورته موجود نه دی دا باید ادامه پیدا کړي
د حقوقي او سیاسي چارو کارپو لکابل کبیر رنجبر و چې له ازادي رادیو سره د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د هغو د انتخاباتو پر کمیسیون د هغو تورنو په اړه خبرې کولې چې وایي دوی د رای ورکونکو د نوملیکنې لپاره یو سم میکانیزم نه لري او ځکه د څار دا بنسټونه وایي چې ښایي تر اوسه پورې د لیکل شویو نومونو یا ثبت شویو نومونو ارقام او شمیرې ناسمې وي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
او سم اقتصادي خبرونه واوري چې ناجیه سپی چمتو کړی دی.
د کندوز ډیرې بزګران شکایت لري چې د وچکالۍ له امله سږکال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت څخه وغوښتل چې هغه اصلاح شوي تخمونه ورکړ شي چې د کمو اوبو په مقابل کې مقاومت لري. په ورته وخت کې د کندوز د والي ویان نعمت الله تیمور ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې له یو شمېر هغو غیر دولتي ادارو سره د مرستې غوښتنه کړې چې په کرنیزو برخو کې کار کوي. دوی وایي ډېر ژر به اصلاح شوي تخمونه د کندوز بزګرانو ته شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا هم په خپل نوي راپور کې ویلي چې د وچکالۍ له امله 2 میلیونه کسان په افغانستان کې د خوراکي موادو له کمښت او قحطۍ سره مخ دي. د کونړ ولایت مالداران خپلو حیواني محصولاتو ته د بازار د نشتون له امله شکایت لري. یو شمېر دغو مالدارانو ازادي راډیو ته ویلي خپل محصولات د پلورنې په خاطر بازار ته وړي خو د ورځې په پای کې د دغو محصولاتو نیمایي برخه هم نه پلورل کیږي. دوی له حکومت څخه غواړي چې په دغه ولایت کې د لبنیاتو د پروسس فابریکې د جوړولو په اړه اقدام وکړي. په ورته وخت کې د کونړ ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر انعام الله صافي وویل چې په دغه ولایت کې به د مالدارانو د لبنیاتو محصولاتو ته د پروسس لپاره په نږدې راتلونکي کې لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1080 افغانۍ، د بوري یوه 500 کیلوې بوجۍ 1580 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 250 او یو لیټر ډیزل په 80 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر یو وی افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 2.8 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 3.9 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 11 افغانۍ 55 پوله او زر پاکستانی کلداري 599 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم د یوې نړیوالې مهمې موضوع وخت دی. هند ویلي چې له ایران او وینزویلا سره خپلې سوداګرۍ ته دوام ورکوي. هند په داسې حال کې دا اعلان کوي چې د امریکا متحدو ایالاتو لخوا پر ایران او وینزویلا پر دواړو بندیزونه لګول شوي دي. صفی الله ستانکزي دا موضوع تعقیب کړې او د شیبه په دې اړه د نور تفصیل لپاره په سټوډیو کې راسره دی. ستانکزي صاحب، هند څه وخت دا اعلان کړی چې له ایران او وینزویلا سره سوداګرۍ ته به دوام ورکوي په داسې حال کې چې پر دې دواړو هیوادونو د امریکا بندیزونه لګېدلي؟
د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج پرون په نوې ډیلي کې وویل هیواد یوازې د ملګرو ملتونو بندیزونه رعایتوي، نه د کوم مشخص هیواد. هغې دا اعلان له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره تر لیدنې وروسته په یو خبري کانفرنس کې وکړ. هند پر ایران او وینزویلا د امریکا د بندیزونو د ترپخو لاندې کولو له خطر سره سره دغه اعلان کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج وویل موږ خپله بهرنۍ تګلاره د نورو هیوادونو تر فشار لاندې نه نیسو. سوشما سواراج او جواد ظریف د امریکا ته پریکړې وروسته د تګلارې په جوړولو باندې بحث کړی دی. پرون د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د می په اتمه اعلان وکړ چې هیواد یې له ایران سره د 15 جمعیو اټومي تړون څخه وځي او همدارز به په ایران نوی بندیزونه له سره پیل کړي. د هند حکومت په یو بیان کې راغلی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له اغلی سواراج سره په لیدنه کې اروپایي ټولنې روسیې او چین ته د اټومي تړون د خوندي ساتلو په هدف خپل وروستیو سفرونو په اړه معلومات ورکړه. ایران د اټومي تړون او اروپایي هیوادونه له ایران سره د خپلو شرکتونو د سوداګرۍ د خوندي ساتلو هڅه کوي. اغلی سواراج له وینزویلا سره هم چې تازه د امریکا لخوا پرې بندیزونه زیات شوي دي د سوداګرۍ د دوام هوډ وکړ، خو ویل داسې کوم پلان نه و موجود چې له وینزویلا سره د تیلو د کاروبار لپاره د وینزویلا لخوا تازه اعلان شوي کریپټو پولي واحد وکارول شي.
بله، او سنګزی صاحب، د هند او ایران ترمنځ د سوداګرۍ اندازه داسې د پام وړ اندازه ده، او مخکې هم دا دوه هیوادونه په خپلو تجارتي اړیکو کې له داسې کومې یوې ستونزې سره مخامخ شوي دي؟
اول به د پښتنې دویمه برخه ځواب کړم. هغه دا چې په ایران د امریکا متحده ایالتونو لخوا د مخکینیو بندیزونو په جریان کې هم هند له دغه هیواد سره سوداګري کوله. یوازې کله چې په 2006 کال کې په ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه اعلان شول او د تیلو د ټانکرونو په سر پیسې او بیمه بنده شوه، هند ورسره سوداګري بنده کړه. او دا چې د هند او ایران سوداګري څومره ده او په کومو توکو سوداګري کوي باید ووایم، د هند او ایران د تجارت 90% برخه له ایرانه هند ته د تیلو صادرات دي. هند د 2014 او 2015 کلونو په منځ کې له ایران د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت تیل وارد کړي، او په بدل کې ایران ته د 2.4 میلیارد ډالرو په ارزښت بیلابیل تجارتي مواد استولي. یعنی جمعاً د دوی سوداګري 2.9 میلیارد ډالرو ته رسیږي. یو څه بلم باید ویم چې هند او ایران نه یوازې د سوداګري بلکې نورې ګټې هم لټوي. هند عمان په خلیج کې د چابهار بندر جوړوي څو د سوداګري لارې پرانیزي، او تر ډیره داسې فکر کېږي چې دا کار د پاکستان د لپامه غورځولو په خاطر کوي. رسنیو ریپورت ورکړی چې د امریکا له بندیزونو د سوداګرۍ د خوندي ساتلو لپاره هند یو بل هڅه هم کړې ده. هغه دا چې د روپی ریال د پیسو د تبادلې سیستم جوړوي چې له ایران سره په سوداګرۍ کې د ډالر او د پیسو د حوالې په برخه کې د امریکایي سیستم د کارولو مخه ونیسي. امریکا متحده ایالاتونو چې ایران په سیمه کې د ترګرۍ په تمویل تورن کړی دی، تازه د هند او ایران د ورستیو د سوداګرۍ په برخه کې د ورستیو هڅو او همدارز دوی دغه ورستی اعلان پاره باندې تر اوسه پورې کومه تبصره نه ده کړې.
او د ټولو شیانو هم ورته خوړلی چې د بندیزونو نه په یو رقم سره ځان لرې وساتي دا دوه هیوادونه. ډېره مننه قدرمن اوریدونکو، زما همکار صفی الله ستانکزی و چې د هند د بهرنیو چارو د وزیر د ننني اعلان په اړه معلومات راکول. هند ویلي دي چې له ایران او وینزویلا سره د دواړو هیوادونو سره چې د امریکا په بندیزونو کې دي غواړي خپلو تجارتي اړیکو ته دوام ورکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام 95.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمن د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې پاکستان ته د افغان پلاوی د روسي سفر نتایج او هغه هیواد سره د اړیکو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي، د ملي امنیت د شورا د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ پلاوی پاکستان ته په خپل سفر کې د هغه هیواد له چارواکو سره د سولې بهیر او عمل پلان د تطبیق په اړه خبرې کړې دي. د سرمقاله لیکونکو په باور لیدل کېږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې یو ځل بیا د ښه کېدو په حالت کې دي، او افغان حکومت یو ځل بیا د پخوا په شان د پاکستان په ژمنو باور کړی او ورنه د سولې په شمول په ګڼو برخو کې د همکاریو تمه لري. خو ورځپاڼې پوښتنې مطرح کړي چې آیا رښتیا هم پر پاکستان باور کېدلی شي؟ آیا افغان دولت یو ځل بیا د ترکستان لاره نه ده نیولې؟ او دا چې د همکاریو او عملی هڅو نتایج به کله معلومیږي؟ سرمقاله لیکونکي په ټینګار سره لیکلي چې له پخوانیو درسونو نه په زده کړه باید افغان لورې پاکستان سره د خبرو اترو د پیل لپاره خپل څرګند او مشخص اهداف وړاندې کړي او ورته وویل شي چې تر دغې مودې باید د خبرو اترو پایلې معلوم شي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په دې اړه لیکلي دي. د هیواد سره مخالې لیکونکي لیکي د پلاوي د خبرو اترو پوره جزئیات نه دي معلوم چې زړې او نه عملي کیدونکي خبرې به یې کړې وي او که په نویو موضوعاتو به غږېدلې وي. په سرمخله کې راغلي باید افغان پلاوی د قبایلي سیمو په تړاو د اندېښنې یا خبرداري په اړه له پاکستاني لوري سره غږېدلی وي، ځکه د ورځپاڼې په باور دا ستره ملي غوښتنه ده او د محکوم افغانستان د بیرته احیا وخت هم دی. په سرمخاله کې دا هم راغلي چې افغان پلاوی باید پاکستانی لوری ویرولی وي چې په افغانستان او سیمه کې د ترهګر جنایت او غاصب عمل په اړه ملګرو ملتونو ته اسناد وړاندې کوي. سرخط خپلواکې ورځپاڼې بیا د موضوع په اړه د افغان سیاسي شننکو باورونه راخیستي دي. سرخط په خپل یو مطلب کې لیکي د سیاسي چارو شننکي په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان لپاره له ورانۍ پرته بل هیڅ انتخاب نه لري. ورځپاڼې لیکلي دوی وایي پاکستان په هیڅ حالت کې افغانستان قرار نه پرېږدي، ځکه په دې پوهیږي چې که افغانستان امن شي پاکستان نه پاتې کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان پیژندل شوې سندرغاړې آریانا سعید وایي چې په افغانستان کې تر بل هر هنرمند دې ته زیات ګواښونه شوي، خو دا نه ویریږي او د افغان ښځو د حقونو په ټولنه کې د هغو د با عزت ژوند لپاره خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي. آریانا سعید سکل د اتلانتیک شورا لخوا د هغو کسانو په ډله کې حساب شوې ده چې د بشري حقونو لپاره یې اغېزمنه مبارزه کړې ده. آریانا سعید ته به د جون په 23 نیټه په برلین کې د اتلانتیک شورا لخوا دا جایزه وروسپارل شي. میرمن سعید له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د خپلو دغو ټولو فعالیتونو په اړه په یوه ځانګړې مرکه کې خبرې کړې چې جزئیات فرشته جلالزی په دې راپور کې اوروي.
آریانا سعید وایي په افغانستان کې له ستونزو ویره نه لري او خپل هنري فعالیتونه به پر دې متمرکز وساتي چې د افغانستان ښځې د خپل حق غوښتلو ږغ پیدا کړي او په ټولنه کې له درناوي ډک ژوند وکړي. آریانا سعید ازادي راډیو ته وویل چې د اتلانتیک شورا د دې لپاره سش کال جایزې ته غوره کړي چې سندرو یې د ښځو پر ذهن او د هغوی پر فکر اغیز کړی. زیاتې افغان ښځې له خپلو حقونو خبرې کړي او په بهر کې خلک د افغانستان د ښځو له ستونزو خبر کړي دي. زه هیله لرم چې دا جایزه به زما لپاره لا تشویقونکې وي، څو خپل مبارزه لا پراخه کړم او خپل کار لا ښه کړم، او هیله لرم چې دا جایزه به نورو افغانو ښځو هنرمندانو ته هم دغسې د ډیرو پرمختګونو لار پرانیزي. میرمن سعید ازادي راډیو ته وویل چې دا اول افغان ښځه ده چې د اتلانتیک شورا جایزه اخلي. د اتلانتیک شورا په نوم نړیوال مرکز په 20مه پیړۍ کې اقتصادي او سیاسي بهیرونه څاري او داسې ستراتیژي او پالیسۍ ته وده ورکوي چې د نړیوالو تهدیدونو په لمنځه وړلو او د امنیت په ټینګښت کې اغیزمنې تمامېدلی سي. اتلانتیک شورا سشکال د سوریې د حلب ښار اوسیدونکي اتکلنی بانا الاب ته هم جایزه ورکوي. په 2018 کال کې چې په حلب کې د جګړې وحشت اوج ته رسیدلی و، پر انټرنیټ د بانا الاب د پیغامونو خپرېدو د نړیوالو پام په حلب کې ناوړه بشري وضعیت ته واړاوه. سشکال به د اتلانتیک شورا د جایزې بله ګټونکې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانۍ وزیره مادلین البرایت وي. آریانا سعید ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ډېر ګواښونه ورته سوي، خو دا اوس ورسره عادي ده او له دې چې سندرې ووایي او کنسرتونه جوړ کړي نشي منع کېدلی. آریانا سعید وویل د اتلانتیک شورا د جایزې ترلاسه کول به یې لا زیاته تشویق کړي چې د افغانستان د ښځو د ناوړه بشري وضعیت په اړه نړیوالو ته معلومات ورکړي.
ما وخت کې حمایت مردم
زه چې د خلکو ملاتړ لرم، څوک زما د فعالیت ممانعت نشي کولای. د خپلو خلکو ملاتړ را سره دی، هغوی چې ممانعت کوي هغه به خپل کار کوي، موږ به خپل کار کوو او ګورو به چې بری د چا دی. د آریانا سعید ډېرې مشهورې سندرې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تشدد او د ښځو د ازادۍ لپاره د مبارزې په اړه دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلی دی چې په لوګر کې د خوراکي موادو بای د روژې په مبارکه میاشت کې لوړې شوې دي او د خلکو اقتصاد ضعیف دی. له حکومت نه هیله لرو چې بای کنټرول کړي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکي، له پاکستان سره خبرې کول د وخت تیرول دي، ځکه چې داسې ډېرې خبرې له پاکستان سره مخکې هم شوي خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. افغانستان باید له ملګرو ملتونو سره خبرې وکړي. ډاکټر محمد صادق سمسور له هلمند څخه په خپل سمس کې لیکي، له داخله وزیر څخه مهیله داده چې د پولیسو معاشونه ژر نه ورکول کیږي، باید د روژې په میاشت کې د هلمند ټولو پولیسو ته معاشونه ورکړي. او د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیولا حلیمی تندر لیکي، د څمکنیو ولسوالۍ ښوونکو ته د پوره دو میاشتو معاشونه نه دي ورکړل شوي او ښوونکي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. قدر من اوریدونکو، د روژې مبارکه میاشت ده. د روغتیا د ژوند شتمنی په نننۍ پروګرام کې چې د شیبه د وړاندې کولو ته چمتو ده، د معدې د ناروغیو په اړه چې په روژه کې زیاتې وي، په دې اړه بحثونه او خبرې لرو. خو مخکې له دې چې دا خپرونه پیل شي، د ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده د خبرونو د وړاندیز د وړاندې کولو لپاره.
په ننګرهار کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې اولس ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ازبکستان وایي له افغانستان څخه ملاتړ او په دغه هیواد کې د سیاسي حل لپاره زمینه برابرول د تاشکند د بهرني سیاست په لومړیتوبونو کې دی. د ملګرو ملتونو نوی راپور وایي په افغانستان کې قضایي سیستم ته د ښځو لاسرسی ډیر کم دی. له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته راستنیدونکو شمیر د تیر کال په پرتله دوه برابره ډیر سوی دی. هندوای پر ایران او وینزویلا د امریکا له بندیزونو سره سره به لدی دواړو هیوادونو سره خپل سوداګری ته دوام ورکړي. او سپینه ماڼۍ وای ولسمشر ډونالد ترامپ او د جاپان صدر اعظم شینزو آبی به د امریکا او شمالي کوریا تر متوقع سرمشریزي د مخه په خپلو کې وویني.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، زه نجیه صاحبای خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. د ځل خبرونه ځنګړې شوې میدې ناروغي ته ډېری خلک پروژه کې د میدې لسوزه او میدې دردونو شکایت لري. په خبرونه کې به د میدې ناروغي او همدارنګه د میدې تیزابیت په اړه ډاکټر صاحب معلومات درکړي. په دې خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عینالدین خروټی صاحب را سره دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست.
مننه ناجیه جانې. تر ټولو نه مخکې تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته چې نن ورځې روژه په خیر پیل کړی وي سلامونه ورته وایم.
ډېره زیاته مننه. د خبرونې په سر کې به ډاکټر صاحب موږ ته د روژې روغتیا ګټو په اړه معلومات راکړي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. نن موضوع زموږ او تاسو د روژې د ګټو په اړه کې ده. اول رزم لګه ناجیه جانې د روژې تلګ اسلامي او په روژه یعنی صومن په عربي کې چې دا روژې توای یعنی د دې اصلن معنا په لغت کې د نفس بندیدل، یعنی نفس بندیدل په عام اصطلاح روژه یا صومن په عربي کې. بیا خصوصا رازو دي ته چې دا صومن رمضان یعنی دی روژې میاشت د لدې صوم سره فرق لري. د رمضان په خپل له رمز لفظ نه اخیستل شوی دی چې دا یو عربي کلمه ده. په خپل د رمز سوزیدل و توایي یا په بل اصطلاح هغه باران چې د مځکې لمخې نه دوړي ختمې کړي، په دغه معنا ده. ځکه په دې میاشت کې داسې ویل کیږي چې ډیره سخته ګرمي وه او په دې اصطلاح باندې چې د رمضان نوم یې ورکول شو. او په اصطلاح کې داسې وایي چې هو الامساک عن المفطرات ثلاثه، یعنی دا له درو شیانو څخه مخنیوي د دروژې استن، هغه لکه خوراک، څښاک او جما څخه. یعنی هدف یې دا ده چې الله تعالی د دې غروژې په واسطه باندې زموږ ټول ګناهونه راته سوځوي او معافي راته وکړي او زموږ ټول ګناهونه راته معاف کړي. خپل صوم او د دروژې میاشت فرق صرف دا ده چې دا خاص دی ته د رمضان میاشت ځنګړې شوې ده چې الله تعالی زموږ تاسو ټول د کړل شوي ګناهونه راته معاف کړي. مهرباني
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. راځو دې ته چې روژه کې باید کوم خوراکونه وخوړل شي او کوم نه باید ډډه وشي؟
صحیح مننه. تاسو پوښتنه ته بلې بعد راشم خو اول دې ته راځم. کله چې موږ خواړه وخورو خصوصا په روژه کې کله چې موږ خواړه وخورو نو دغه خواړه 8 ساعت پورې په بدن کې په مصرف رسیږي، یعنی 8 ساعت بعد دغه انرژي نور لمنځه ځي. 8 ساعت بعد دغه انرژي نور لمنځه ځي او 8 ساعت بعد چې کله دغه انرژي لمنځه ولاړه شي بیا موږ په بدن کې ګلوکوز ذخیره ګلوکوز لرو، هغه هم په دې باندې شروع کوي چې تر هغه وخته چې دا ختم شي. له هغه وروسته بیا د جګر نه او د عضلاتو نه هغه ګلوکوز میول، له هغه وروسته بیا فټس یا شهمیات په دې شروع کوي چې دا مخ په وړاندې دي چې انرژي برابر کی بدن لپاره او لاړ شي. خو رازم دي ته چې پروژه کې بعضی دسي مزمنی ناروغي شته چې هغه ډیره خطرناک دي، له هغه نه یو راخو چې هغه د شکر ناروغي ده. او بیا بعد کې په دې خبره کو چې کمی غټوري خبرې دي پروژه کې چې باید لاغنه استفاده وشي او کمی مطلب ناوړه خبرې دي یا ناوړه کارونه دي چې لاغنه باید بعضی خوراکونه دي چې لاغنه باید مخنیوي وشي.
یو د بچکا ولایت زلوک دی ولس تاسو من درته وو چې د مایدا باندې مسپخینا تر پښامی اپراسوی زمو مایدا
بلوریدون کې ته په ورسو مهرباني وکړه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام وره.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډاکټر ته محترم نن دغه پښتنه د دغه دیما مېدا چې د ډیر سخت درد غوندې کی او د تر څنګه چې د دا بیگم یو ګلاب جامان د کچې دغه چې خور په سر مې داسې بو جرا وړ او دې تر څنګه د سر مې سره په درد کې دا اکټریس مې د نسوزي کې دینه.
ډاکټر صاحب تاسو کوم پوښتنه لرئ؟
نه بس پوښوم مهرباني.
مننه لته چې خبرونه سره وو سي ډاکټر صاحب جواب درکې.
دا د اول ورځ پښتنې تر ازو چې دوه چې لدول سو بجونه ورسته بیا تر ماخامه پوری زمامه د ډیر سوې کوي او په اصطلاح باندې تیزابیت زیات تیزابي فرازوي. هغه کسان چې لروژنه مخ کې ځان د سي عیار کړی وي او د ډوډۍ نظم یې د سي ساتلې وي چې د دوی د مړی خړلو په منس کې فاصله زیات اور کړی وي، یا مثلا هغه خوراک چې کوم د په عادي ورځو کې خور غیر منظمی، نو کله چې هایپر اسیډیټی رامنځته کیږي یا تیزابیت، څومره چې د خوراک په منځ کې فاصله زیاته شي تیزابیت زیاتیږي او د میډی تیزاب زیاتې فرازيږي. نو دغه ورور ته وایو چې کوشش وکړي چې په پښلمی باندې دسي غذاګانی وخوري چې هغه د تیزابو سبب نه ګرځي او د تیزابیت مخنیوي وکړي. خصوصا د شیدونه باید هغه شیدی چې ډیر غوړ ونه لري او ځکه دا یو القلی ده، نو القلی د تیزابو په مقابل کې بیرته یو محیط بیرته نورمال حالات ته راوړي چې هغه القلی محیط چې دا په تیزابي محیط چې دا په القلی محیط بیرته مثلا خونسا کوي او د تا د معدې تیزابیت ختموي. او دوهم ورور پښتنې ته راځو چې معده مې درد کوي او ماخام یو ګلاب جامن خور فکر کوم څه شی ویل. ورور زیات خواګه خوړل پروژه کې نه دی چې وی خوري، کوشش وکړي چې لا خواګو شانو نه پرېز وکړي او په کم اندازه باندې خواګه وخوري. دا هم یو سبب د میډی درد کېدل شي. زیات خواړه یا اپراسیډیټی تیزابیت د میډه دغه خواګه هم کېدل شي چې د میډی تیزاب زیات کی. یا هغه کسان چې زیات دغه د درد دواګانی استعمالوي لکه بروفین، پیناډول، پرستامول، فونستان، د درد دواګانی یا انالجیزیک زیات استعمالوي په روژه کې، هغه هم د میډی له درد سره ډیر.
بله مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مو د ډاکټر څخه نوې پوښتنه ده. مو مې د تیزوب لري د درد
کوم ځینې مهاله په نیول
مخکنه دا وه خو له ورده ګرځه د مې د تیزوب ستنه تخریشوي.
خا ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات ترکې لته سي ډیر من ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
میدک شي د نارمل اندازې څخه چې کله هایډروکلوریک اسید یا د معدې تیزاب زیات شي نو دې ته موږ هایپر اسیډیټی یا د معدې تیزابیت وایو. خدا خصوصا په نورمال پروسه ده د افرازيږي. کله چې موږ خوړو وخورو د هغه خوړو د منحل کېدو لپاره دغه تیزاب افرازيږي، خو چې کله په زیاته اندازه باندې افراز شي بیا دې ته هایپر اسیډیټی یا تیزابیت ویل کیږي. او هغه منحل شوی غذا چې کوم په معده کې وي هغه حل شي، نور تیزاب په زیاته اندازه افرازيږي چې دغه تیزاب دغه مخکې ورور پښتا پوښتنه هم په دې باره کې وکړه چې آیا د ستوني د مری تخریش لدی سر پیدا کیږي کنه؟ بلې مهرباني وروره، دا پیدا کیږي ورسره، د مری د سطحې برخه تخریش پیدا کوي، ځکه دا تیزاب پورته خواته قصیر پورته کوي، یعنی ریفلکسیز پورته کیږي، چې دا د میدې د هارت برن یا د میدې د ایشدلو سبب هم ګرځي. او د میدې د خوراک د منحل کېدو لپاره افرازیږي، خصوصا د خپل هایدروکلوریک اسید. او بل خبره یو اضافه کوم چې پروستاګلندین یو مواد دی چې د میدې د سطحې د محافظت لپاره افرازیږي. نو کله چې زیات خلک دغه د درد دواګانی وخوري، هغه دغه پروستاګلندین مواد نهیه کوي. نو کوشش یې کسانو کې چې د درد دواګانی زیات و نه خوري، لکه بیا مخکې ما اشاره ورته وکړه، لکه پونستان، پیناډول، د سی بروفین، او مثلا د زید نان سټیراید انټي انفلمټری ډرګز جوړ توای ډاکټر صاحبان پی پویږي. نو دغه دواګانی د زید درد دواګانی باید زیات و نه خوري.
بلې ډاکټر صاحب، د میدې تیزابیت علایم په اړه هم که اوریدونکو ته معلومات ورکړئ ډیر به ښه وي.
د میدې تیزابیت علایم چې دي، هغه خو د نس درد سره پیدا کیږي، او بعضې وخت کې وینه لرونکي یا تور غایته مواد لري، وینه لرونکي استفراغ پیدا کیږي ورسره، خصوصا دا د جرد له اراض علایمو سره هم دي چې ګسترو ریفلکس ډیزیز ورته وایي، چې دا هم د میدې له تیزابیت نه هم دا منځته راځي. او ډسپیجیا ورته پیدا کیږي، یعنی دغه تیزابیت اخر په ډسپیجیا یا خوراک د خوړلو کې تکلیف ورته پیدا کیږي، او ارګی بدیږي، دلبدی ورته پیدا کیږي، د وزن کموالی خو خاص سبب دی، وزن معلوم نه وي، د زړه کېدل ورته پیدا کیږي، بعضی وخت سردردی ورته پیدا کیږي، او د سینې دردونه هم ورته پیدا کیږي. خو خصوصا بعضی ډاکټر صاحبان باید دې ته توجه وکړي چې د سینې درد خو موږ ډیر خصوصا زیات ورته متوجه کیږي، خو بعضی وخت د اوسوپیګایټس یا د مری دی التهاب لوجی یا دی زیات تیزابیت لوجی هم په سینه کې دردونه پیدا کیږي، چې دې ته باید متوجه وسو. دغه راز
ډیره زیاته مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اورای خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر راین الدین خروټه صاحب دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. بل وريدم کې دی، مهرباني وکړئ لمړی هم ځان راو پیژنئ. جی جان، زما د
ډاکټر صاحب دا پوښتنه چې دا مطلب
ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړي، له تاسو ډېره مننه ډاکټر صاحب، تاسو پوښتنه وخت مهرباني وکړئ.
ورور اول خو داسې تاسې پوښتنه موږ واخیستله، او تا ویل چې لږ ډوډۍ هم نسم خوړلی، نس مې باد کوي، ته داسې غذا باید ونه خوري چې هغه د باد یا د نس یا د ګډې د پړسوب سبب وګرځي. د تیزابیت د دغه د تاسو د ګیس د مخنیوي په خاطر بعضي وقایوي څو نقاط چې دې ته باید فکر وکړو. د ډوډۍ په منځ کې زیاته فاصله ساتل دا هم د دې سبب ګرځي، باید دغه ډوډۍ په یو منظم شکل باید وخوړل شي. او هغه کسان چې د شپې تر ډیره وخته پاتې کیږي، یا مثلا د پښلمی په خاطر نه بدیږي، نو هغه کسانو ته پکار دي چې که خوراک نه کوي، د خوراک په وجه باید د یو شی پیدا کړي چې د ژاولو په شکل باندې وژوي، چې دغه نه مخنیوي کیږي. او بل وروره، ډیری اوبه چې ښه، ډیری اوبه هم د دې اتحاد نست دی بادو ان شاء الله. کله چې د کلمو حرکتونه زیات سي، نو په نس کې باد نه رامست کیږي. نو کله چې په زیاته اندازه بوس کی، نو ابزپشن به کمی، او مطلب اطراح به زیاته شي، او لدی سره به تاند نس بادونه ختم شي، او ډی ترخه خواړه هم خوړل په کار نه وي چې دې سره هم وي. او منظم تمرین کوو ورو کله کله بعد لپیشلمینه. اوس پروژه کې مهم دادی چې لپیشلمینه بعد به سوک تمرین وکي، او شنه سبزیجات وخوره، میوه زیاتی وخوره، خو خصوصا د پیشلمینه بعد چې کله ته تر ډیره وخت کښینی، دغه هم دی نس دی بعد، او دغه سوګر بعضی مربوط په اعصابو هم دي چې سټرس یا تشویش هم په دې باندې دلالت کوي چې د نس غاس یا ګیسونه زیاتوي، چې هغه په انزایټي باندې دلالت کوي. د انزایټي لوجې دا یو بیماری ده چې دا غلا وجه هم بعضی خلکو په نس کې ډیر داسې आवाजونه رامست کیږي، یا د نس ګیس او د کلمو ګیس رامست کیږي.
یعنی ډاکټر صاحب، د قطعي درملنه نه لري دغه ناروغي؟
لري اول نه لري، دته باید یو اچ فایلوري ټیسټ وشي، هغه کوم مربوطه معاینات چې دی یو سټول ډی آر معاینات ورته وسی، ډیټیل ریپورت باید واخستل شي د سټول چې یا دا څه مشکل لري، ځکه دا مربوط دی میدی دی چې اچ فایلوري باید چک شي. د اچ فایلوري لوجه هم دا شمه رامنځته کیږي، کچیر ته هغه ټول معاینات منفی وي نو بیا موږ انزایټی ته ځو، یا مثلا بل کوم بل فکر کوو چې کېدل سي دا سټرس وي او کوم عصبي فشارونه وي.
ډیر مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري بل اوریدونکو ده، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم نجیب جان سات،
السلام علیکم. سلام مننه، مهرباني.
شیر شاه مننه خالصه.
ډیر ښه شیر شاه ورور، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام میدی ناروغۍ ته ځانګړی ده، او تاسو هم پوښتنه وکړئ، مهرباني.
ډاکټر خلای یو خسته درم دا یو پنځه میاشتې شپږ میاشتې چې دا سر مې خوږیږي، او دا سر مې دا غلو شخوال ده کنه، دا سر مې هر وخت شخی کنه، او بل دې شخوال سره دا درس کوي، او کله چې زه مطالعه کوم کوم درس لرو ما هغه درس نه په صحیح توګه اخته ولې نشم کنه، او فکر مې ډیر سمزوي کوم درس لرو ما هغه درس ډیر لرو ما یعنی کوم معلومات لري اخته نشم په جواب راته ده. دا تر څو دا پوښتنه دغه مې دي کوم یا بول کې
د نوې اندېښنه دا چې یا د میدی ناروغي ده کنه. له تاسو مننه راځي چې به ځواب درکړي. بل اوریدونکو به مخلو بیا به راځو د شیر شاه ورور د پوښتنې به ځواب شي. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام.
فارسی مو
کوم؟ بفرمایئ، مشنویم.
چې امي تکلیف مدا دروم، خېلې وخت درد مکنه، بعد از اون شاونه خیلی خواه میبینم، اما تخواهی خیلی خطرناک خطرناک همیتا دایه.
خیلی سب کمه پختنه نداره ورنو؟
مهربانی
نداره.
نه خیلی. نه حالا تسیم مننه. خیلی سب مهربانی وکه دقیقه دو ورنو پختنی بزواب شی بیا با نور آوریدون کده ورش.
دقیقه اول دو ترازو چی دول زم مطالعه کوم و بوگی میشخی کوی یا سر میشخی کوی. بعضی دی میدی امراشتا چی اغا سر دردی ور سر پیدا کیگی. مخکی ما پا دی بندی خبر وکره چی هایپر اسیدیتی یا تیزابیت داخل دی سر دردی یا دی شخوالی سبب گرزی. کله چی پا میده که پا زیاد اندازه بندی تیزاب افراش شی نو دی اغا مخنیوی اونه که یا تداوی اونه که دا هم دی شخوالی یا مثلا دی دردو سبب گرزی. او بل کچیر تا دا دی میدی امراض ونه لری دی ورور توایی چی شاید که دلیسی تاسو دیر حساسی هست روحی تکلیف شاید ولری، یا مثلا کمبل عصبی تکلیفی تاسو لیو دست داکتر سر مراجعه وکی چی اغا عصبی و عقلی داکتری، خصوصا که دی میدی تکلیف ولری دا هایپر اسیدیتی نه هم دا سردرد و شخی داشان پیدا کی که. او مخکی باول چی سترس یا تشویش هم دی میدی پو تکلیف و بندی دیر تاثیر لری، نو کله چی انسان سترس خصوصا حتما لري چې سړی مطالعه کوي او امتحان ته آمادګی نیسي، یا کوم بل مصروفیت ولري، هغه هم په بیده باندې تاثیر لري، ځکه دا سترس تیزاب زیات افرازوي. او رازو دی بل ورته چې دی میدی تکلیف په واره کې پښتنه وکړه چې میده می ډیر دردونه کوي، نو ورونه مخکې ما په دې باندې یو څه رڼا واچوله چې هغه کسان چې انالجیزیک یا د میدی د درد یا د بدن د درد دواګانې خوري، خصوصا ما ورته اشاره وکړه لکه بروفین یا داسې نوري دواګانې ستا چې ضد درد لپاره یې خوري، دا تاسو قطع کړئ وروره. اول باید دغه سبب معلوم کړئ چې په میدی کې څه تکلیف ده، او خصوصا دغه اچ پایلوري یا سټول ډی آر معاینات تاسو باید وکړئ، او له یو نږدې ډاکټر سره باید داخلي متخصص سره مراجعه وکړئ.
مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څنګه راپېژنئ؟
د هلمند استاد پنتماس کې محمد قاسم نیجو.
ډېر ښه، موږ نن میدی ناروغۍ په اړه خبرې کوو، که تاسو سره پوښتنه یې مهرباني وکړئ.
د محترم ډاکټر صاحب هم داسې پوښتنه ده، مسکې پخوا ده زما میدی داسې ګیس درلودې، بیا ما دې څخه دا مسواک وهل ما شروع کړل، او بیا مې د استفراج مې داسې وایي چې سهار وختي چې ما کله ناشته نه وکړې چې زه خپله داسې زما د میدی ګیس خپله داسې پیسي، یعنې استفراج مې وایي چې د میدی ګیس مې ته پیسي، نو بیا دا خو به ما ته داسې تاوان وکړي.
مهرباني، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
السلام علیکم نازیه جانې، ما د تاسو پوښتنه ده چې دا غږ دی چې کوم صورت چې باد لري، مطلب کله پر یو ځای درد، کله پر بل ځای پنځ درد، مطلب د دې لپاره چې د بهترین علاج، او بل د بدن د بواسیرو د لپاره چې مطلب هغه د انسان اخري مطلب تر زړه وینې زی، بیا انسان ډېر ورسره د زوب حالت ته رسیږي،
دې لپاره مطلب چې ډاکټر صاحب ماته د بهترین علاج مطلب بیان کړي چې مطلب په افغانه طریقې باندې کولای شي چې موږ د دې علاج
نجی جان زبراسم صرف د مې دی پاون باندې به بازي اسباب چې د مې دی امراض رامنځته کوي دی باندې ولې ګرنا وچو
ډېر ښه
د مې دی تیزابیت د مې دی بازي امراض چې رامنځته کیږي په خصوصا پروژې کې باید لډیرو موادو نه باید موږ پریزو کوو هغه ونه خو اول رازم ډیر ترخه خواړه باید پروژې کې ونه خوړل شي یو او دوهم سیګریټ هغه کسان چې د یو ډیر شوم وخت لای چانس ده چې هغه کسان چې سیګریټ یا کوم نشاور مواد خوري یا څه کوي لدغه روژې کې باید دوی پریزو کی او د دینه باید ځان خلاص کی دریم رازم چای خوړل په زیات اندازه یا کافی خوړل رازم دي ته چې خصوصا په پېښلمي کې باید زیات چونه خوړل سي هغه په دې وجه باندې چې په پېښلمي کې دا چای چې دي یا کافی دا کیفین لري او کوم مواد لري چې دا مواد د ډیرو ادریارو د اعتراض کېدو سبب ګرځي نو دغه کسان چې په پېښلمي کې زیات چای خوري دوی دا فکر کوي چې بیا به زه تږی کیږم نه دا کیفین مواد لري چې دا کیفین مواد د ادرار د زیات سبب ګرځي باید چای کم وخوړل شي او هغه کسان چې الکول یا شراب خوري هغه باید مثلا دینه پریزو کې او کله چې کوم کسان اشتیان نه لري او دوی په زور باندې ډوډۍ خوري دا هم د معدې د خرابې سبب ګرځي او د ورځې په جریان کې بعضی کسان چې مثلا دا خو د روژې مربوط خبره نه ده چې ډوډۍ وخوري او هغه نه دستي باد ویدي دا هم د معدې د خرابې ډیر غر سبب ګرځي او د شپې تر ډیر نه وخت پورې کوم کسان چې کینی ته ته یو توصیه کوم چې دا کسان باید کچې شي خوري هم نه نو دوی باید ډیر خواږه مواد هم نه خوري او سره سره په دې خوله کې شی واچوي چې خصوصا لکه جاولي چې هغه وجوي او مثلا د معدې د زیات تیزابیت سبب ونه ګرځي دا غوړ د سپختنه وکړي چې بدن کې باد او د سې شی پیدا کیږي او بل پختنه د بواسیر پړوند باندې وکړه باد خصوصا په طبي اصطلاح باندې کله چې په پخو کې لاسو کې او سر کې پیدا کیږي د لافاره بازي غذایی مواد د چاغه خړل کیږي او د شان رامسته کوي بازي عضلات او دردونه رامسته کوي او بواسیر پړوند باندې بدسي وایو چې بواسیر هغه هیمورایډ چې د درې سټریج لري یا درې طبقې ده چې اول گریډ ده دوم دریم دی ورورول چې دا هغه حد تر رسیدل ده چې زه بیخي بیهوش شوم نو د غورور ته توصیه د سي کوم چې ته یو جراحي ډاکټر سره مراجعه وکې او جراحي ډاکټر ته رجوع وکې او د دې اخیری علاج چې د ورور د عملیات یا اپریشن کول دي د دې بل هیڅ لار هم نشته ځکه اول لار کې شتا دوهمه کې شتا کا دریم سټیج یا دریم گریټ د بواسیر ورسیږي نو هغه اخیرنی علاج سی دا هغه جراحي عملیه تر سره رسول دي
بلې مننه کوو د سنو روغتي د ژوند شتمنی پروګرام اوري په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر اینودین خروټه صاحب د اوس موږ پوښتنې ځوابوي تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ زموږ د اړیکو شمیره دی 0995 او بل شمیره هم ده 0992 55. اوریدونکو دی مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان رو پیژنئ؟ آیا
کله د کندهار ولایت خبرې کوم؟ دا د میډیا تکلیف زموږ سره ده چې ډیر ښه زه اشناوره ته ډیر دی او بل داسې استفراکونه مو عام د زه اشناوې استفراکونه می زیات دي که دا که صاحب دې غاره کې جواب را تر اخی
یو څه مهرباني وکړئ
مخکې به په دې باندې خبره وکړه چې د تیزابیت د مخنیوي لپاره یا بعضی کسانو چې تیزاب زیاتې فرازیږي او په معده کې مثلا دغه عکسی راپورته کیږي خولې ته اوبه راځي مثلا ډیر زیات تیزابیږي مخکې ما څو خبرې وکړې شاید تاسو متوجه نه وئ ورته چې د خوراک په منځ کې فاصله ورته کمه کوي او اوبه ډیر زیاتې وچخي او ډیر ترخه خواړه ونه خوري دا هم د دغه سبب کیږي چې تاسو تکلیف مخ په وړاندې نور هم یوسي شنه سبزیجات خوري وروره سلاته د ډوډۍ نه 15 دقیقې مخکې باید شنه سبزیجات خوړل سي او د سی وای چې ګبنه یا اصل یا شات دا یو کاچوغه د نیم لیمو سره په نیم ګلاس نیمه ګرم اوبو کې بیا تکرارو ما چې ګبنه اصل چورته وای شات چورته وای یو کاچوغه نیم لیمبو لیمو جوس او سره نیم ګلاس اوبه یعنی نیمه تړمی اوبه چې نه زیاتې ګرمې وي او نه زیاتې یخې وي دا چخل د معدې د تیزابیت لپاره ډیره مفیده او د ګټوره تداوی ده او دا خصوصا قبضیت ته کومه فائدہ نه کوي کوم کسان چې قبضیت ولري شاید قبضیت یې لږ نور هم ورسره زیات شي خو تیزابیت په راکموي تیزابیت یې ورسره کموي
مننه ډاکټر صاحب د معدې د تیزابیت د مخنیوي په تړاو کته سر نور معلومات هم به مهرباني وکړي بیا برازو د میدی اچ پایلوری ده
دې ترازو چې دا د میډې د تیزابیت د مخنیوي لپاره موږ څو نقاط مخکې رڼا پې واچول او یو څو نقاطو ته نورو ته هم راځم. هغه کسان چې د میډې تیزابیت زیات ولري هغه دې شیدې زیاتې وخوري، هغه شیدې چې زیاتې شهم ونه لري یعنی دا پیروي ونه لري یعنی هغه شیدې دې وخوري، ځکه دغه شیدې خپل یو القلی ده چې په میده کې زیات تیزابیت رامنځته شي، نو هغه تیزابي محیط په دغه القلی محیط باندې موږ نورمال حالات راوړو. کوشش وکړئ چې شیدې او پیروي ونه لري، زیات غوړ ونه لري. یو ګیلاس یخې شیدې تیزابیت ډیر زیات کموي چې دا د تیزابو جذب کموي، خپل دا شیدې د تیزابو جذب کموي. په میده کې هغه اقصې چې لمیدې نه پورته راخیزي، لکه مخکې ورور چې یو خبره وکړه چې آیا د تخریش لدا تیزاب سره پیدا کیږي، بلې وروره سلفی صد سره پیدا کیږي. دغه شیدې هغه اکسی چې راپورته کیږي یا هارت برن یا د زړه شیدل سره پیدا کیږي، نو دغه ته توقف ورکوي یا د دغه مخنیوي کوي. دغه یو ګلاس یخې شیدې، نو خصوصا دغه شیدې د معدې د تیزابیت لپاره ډیره ګټوره لاره ده.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. راځو دې ته چې د معدې اچ پایلوري څه ډول یوه ناروغي ده او څنګه یې مخنیوی کیدی شي؟
دا خپل یو منفی بکتریا ده، د معدې اچ پایلوري منفی بکتریا ده چې دا راډ شکل لري، یعنی داسې اوږد شکل لري چې دا په خپله په معده کې پیدا کیږي، اکټیو کیږي. د دې نه بعد بیا د دې مخنیوي داسې کوو چې اول د دې باید معاینات وشي چې آیا یو څوک په اچ پایلوري تکلیف باندې اخته ده او که نه ده اخته. خصوصا دا باید د وینې له لارې هم بعضی کسان کوي معایناتې، او د سټول له لارې هم کیږي د دې تشخیص. خو کله چې د سټول له لارې وسي دا به ډېره بهترینه طریقه وي، دا به ډېره ښه لاره وي. او اچ پایلوري ډېر سخت تکلیفونه رامنځته کوي چې د دې په درې کټګوریو د اچ پایلوري تداوی ویشل سوی ده. خو خیر اوس نور کتابونه بعضې تداویانې هم لیکي، نو کوشش دې یو څوک وکړي چې کله د معدې تکلیف سره مخامخ شي د اچ پایلوري تداوی دې وکړي، ځکه دغه اچ پایلوري خیر په پیپټیک السر، ګیسټریک السر او بل اخره چې د معدې په ډیرو سختو امراضو باندې مبتلا کیږي.
مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو واره.
ناجیه خو سلامونه کوم ته ډاکټر صاحب، دا غوښتنې مظلومه نه په وړاندې کوم په غوړی ورده کې باندې چاکه
ورده سره. مهرباني وکړئ نن موږ د معدې ناروغي په اړه خبرې کوو، کته سره پښتنه یې. مهرباني.
مننه. موږ یو دوست یا د مخ کو وختو کې د روزي نامخ کې د مریضی ورته پیدا شوې، اوس تازه د ویښتې نو پوهېږم ډېرو ډاکټرانو بمبې ګرځېدلی یم، بیا د معدې مشکل لري، معده یې په تنګ وي دایم او لاسه پښې هم لرزه ورته کېږي. دای د دغو امپروزولو نام استفاده کوي، ورکم تابلیت امپروزول، نو د دو وجې نه پوهېږم چې دا د لاسه پښو لرزه دغو امپروزولو ورته پیدا کړې مخکې نه وه. دغه یو داسې هغه مسافر نظر وکړ، ډېر به خوشحاله شو چې دغه د لوسه په خلاص دی کومې وجې نه دغه د ویښتو تېدلې د هم د دومې د وجې نه د کوم بل مراد کې دی. د کاس
دی ورته کوم چې ناجیه جانې کوم ورور اړیکه نیولې وا، هغه ول چې لاسونه په خي دردونه کوي او د میډې له زیات مشکل سره مخامخ ده. کوم کس چې دوی ته یاد کړ او دا کس ډیر زیات اومپرازول نه هم استفاده کوي، زه به دې کس ته دومره وایم چې د اومپرازول یا پی پی آی په اصطلاح د تبابت کې د تا پروټون پمپ انهیبیټر هم وایي، د زیات اومپرازول استفاده کول په خپل انفیکشن یا التهاب یا میکروب ته لاره ورول دي. دا ټولو اوریدونکو ته وایم چې زیات اومپرازول، بیا خصوصا دغه هندي اومپرازول زیاتره وخت د خلک زیاتې خوري، دغه اومپرازول په خپل انفیکشن یا میکروب ته لاره آماده کوي، یعنی لاره ورته جوړوي، خپل میډي میکروبونه اندغه بالکل راپاروي. بعض وخت کې زیات اومپرازول خورل په کار نه دي شوی خوري. اول خو باید د دې اسباب معلوم شي چې د میډي تکلیف ولې ورته پیدا شوی ده. آیا اچ پایلوري مثبت ده؟ آیا د دې تیزابیت زیات ده؟ آیا دغه تیزابیت له کومې وجې زیات ده؟ عصبي فشار له وجې هم بعضی د معدې تکالیف زیاتېږي چې فشار ده، سټرس ده، دغه هم د معدې بعضی فشارونه زیاتوي. که هر څو تورته د معدې تداوی وکړي بیا هم هغه سړی له خپل مریضي سره مبتلا یا په هغه مریضي سره مخامخ وي، نو کوشش وکړي وروره تاسو یو ښه متخصص د معدې یا ګسترو انټولوجست چې مربوط د معدې هغه ته ورشي او هغه باید د تاسو هغه معالجه وکړي او تشخیص باید وکړي. تشخیص مهم ده د میډي لپاره، آیا دا لکه میلارینه د میډي تکلیف دې ته پیدا شوې ده؟
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري بل اوریدونکو ته د اوس مهرباني وکړئ. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
قرتن کار سلام راته سلام علیکم. ما پوښتنه د ډاکټر صاحب نه مېږه ده چې ما دوامدار شکل باندې داخله کې زخمونه پیدا کیږي، او بل زه اوس قندار خبرې کوم او ناظر مې خو باندې پاره دي. ما څه کله راته اسکم دا چې سړي تازه ته ما دې مې ته مېر بوج راځي نو چې تاوان کې خدای چې دې تاوان کې اچي هم دې کې کاس کوم ډاکټر صاحب دا وخت راځي کوم ته وي.
ورور قندهار نه دیاړي کني ولې وا چې تاسو د خلی دوامدار زخمونه لري خپل دغه هایپر اسیډیټی یا د میډی تزابیت ډیر مشکلات رامنځته کوي، او دغه په خوله کې چې بعضی تاسو زخمونه پیدا کیږي دا باید تشخیص شي. خو په زیات اندازه چې کله په خوله کې بعضی مشکلات پیدا کیږي هغه د فنګس چې یو قسم مایکرو ارګانیزم یا ژوندۍ موجودات دي چې میکروبونه دي چې فنګس په نامه یادیږي د هغو نه هم رامنځته کیږي، او هغه کسان چې د میډی زیات تزابیت لري د هغو خلکو هم زیات د خوله بعضی وخت کې زخمونه رامنځته کیږي.
ډیر زیات مننه له مهمه او ګټور معلوماتونه. تاسو اوریدونکو هم ډیره زیاته مننه کوم. د ازادي رادیو نور خبرونه مه هیروئ. زمونږه د خدای پامن.
هر تصویر کې زر خبرېسته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rfer.org.